په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کې وو. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي په افغانستان کې پر هزارګانو وروستۍ حمله یوازنی حمله نه ده، بلکې هغه د دوی په وړاندې د ویجاړوونکي تاوتریخوالي یوه بیلګه ده. میرمن امیری بیګا پر خپله ایکس پاڼه په دایکونډي کې پر هزارګانو د وړمه ورځې د برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. نوموړي لیکلي دا حمله هغو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هزارګانو وضعیت د لا زیاتې پاملرنې او ساتنې او د حساب ورکولو غوښتنه کوي. تر دې مخکې دا برید د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر کرن دکر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون یو شمېر لورو غندلی او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبرګ کړ او د افغانستان له ورزشکارو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تمبا باوما پرون جمعه متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د خپل هیواد جنوبي افریقا چې دیش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډیر کړاو ګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د وږې په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 5 ورځو په ترڅ کې 3 ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چنار یوه ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د تلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپور له مخې د سرپل د امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې پر دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پاتې رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم په بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې دي. پاپ زیاته کړه چې دی هر ورځ د غزې له کاتولیک کلیسا سره چې د ده په وینا شاوخوا 600 تنه مسلمانانو او عیسویانو پناه پکې اخیستې ده خبرې کوي او د هغوی له خولې د جګړې په اړه بوږنوونکي خبرې اوري. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل. اسرائیل په ځوابي حملو کې تر دې دمه د فلسطیني چارواکو د معلوماتو له مخې 1300 ډیر فلسطینیان ووژل دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر یو وار بیا له اوکراین څخه په کلک ملاتړ ټینګار وکړ، خو پر هغو وسلو لګول شوي محدودیتونه یې لرې نه کړل چې لویدیز اوکراین ته ورکړي او کیف اجازه نه لري چې د روسیې د خاورې دننه پرې هدفونه په نښه کړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې دواړو مشرانو په خبرو کې پر وسلو د لګول شوو محدودیتونو د لرې کیدلو موضوع راپورته نه کړه. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې ډیر دننه وړاندې د بریدونو لپاره کار واخلي. موسکو هم په دې برخه کې کیف ته د اجازې ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیوودنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې په خبره د دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداري ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونی امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. د وزارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی اعلان وکړ چې د روسیې پر دغو رسنیو بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې وزارت به یو ډیپلوماتیک کمپاین پلایل کړي ترڅو هغه شواهد له نورو هیوادونو سره شریک کړي چې متحدو ایالتونو د آر ټي د پراخو وړتیاو په اړه ترلاسه کړي او له هغو به وغواړي چې په وړاندې اقدام وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشری انتخابات د روانې نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. غواړی دا او نور خبرونه یو ځل بیا ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ازادي میلما خو لنډه خبري برخه هم لرو. په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونه فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلې محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي. نور تفصیل بله احمد تکله وورو.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پروندې او پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي، د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي، د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز سی این ای ایس کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ساری په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یوه کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو 40 کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پانګونه کړې ده، اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت لپاره ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په خبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت د بی بی سی له خبریال سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوي وي خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان خزینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لاندې موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د خزو د کړوړو پر سرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دی نه دی لیدل شوی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده چې په پیل کې په خپل دی همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو.
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي په هر ټولنه کې وي هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخت پر یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې دغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دي په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دا د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دغومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي، کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغه ته باید اجازه ورکړل شي او دغه نو ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغه باید په دې اړه باندې فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګوري مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله کدا کار داسې وسی نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسی. او به وروسته هغه کسان را وغوښتل او له ټول سره به مشوره وکړله چې کله به کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلی او ویل چې دا ښه خبره ده، دغه ځینې کارونه داسې باید وسی، دا باید منع سي او دا باید وسی. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانان ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندې کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغسې اخیستلو پر مهال باندې کله نه کله وخت خیرم تاوتریخواله رامنځته کیږي او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندي کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 72 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغه سکرونو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ږغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ شوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه دادي چې باید خلق ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبره دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابیل بندیزونه وضع کوي چې پرې وروستیو کې یو موضوع ده چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څه خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه داسې کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغسې کړنې چې دي دا د بشر ضد کړنې دي. او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وضع کول دا معنا ورکوي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي، او دا ښه نه دی. تر که یو سړی خپله وګوري او یو چا ورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وضع دي، نو دوی خپله غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې وه ولې دوی غوښتنه کول؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وسي. ښه که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د دې زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړی کولای شوای چې خپل غږ پورته کړي، دی به څومره ښېګڼې درلودلې؟ له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا که کوم څه نه لرم زه یې غواړم، زه یې غوښتلی سم، مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولای شي خپل غږ پورته کړي؟
ښه وګورئ، سالم نیوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې اصلاح رامنځته کوي. که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي، زه فکر کوم چې دا په نظام کې یو اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي. خلک په یو نظام باندې باور لري. که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونونو ته اجازه ورکړي، هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست، هر څه چې کوئ، خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي، زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي، خلک تیښته اړ کېږي، خلک کډوالي کوي، مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي، دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاتې سي. ښه، بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه، نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې؟ بالاخره د افغانستان 30 میلیون نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته. نه، تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاتې سي. دغه تر ټولو ښه خبره ده.
د خو هغه زیان څه چې عام خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي، دوی مجبوره دي چې وطن پرېږدي، پردیسۍ ته مخه کړي. یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي، لاریون وکړي، مظاهره وکړي، غږ پورته کړي؟ دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي. مملکت د هیواد په ساته، د مملکت په ساته څومره زیان دی؟
دا زیانونه دا دي چې ګوره قدرونه چې دي په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بالاخره هغه اړ کېږي چې ولاړ سي او بلې خواته. د مسلکي کسانو تشه رامنځته کېږي، د دې سره تر څنګ دغه کړنې چې دي دا د ملت او دولت تر مابند یو واټن رامنځته کوي. درېیمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغوی پوهېږي چې ولې حکومت مور سره داسې کوي، نو هغوی بالمقابل نورو دغسې پیښو ته مخه کوي چې تر څو پورې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي. خصوصا دا دغسې کارونه د جنایي پیښو ډېروالی رامنځته کوي. د دې سره تر څنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کېږي، خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغوی د یو بدیل له لارې په لټه کې وي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه ستونزې ته د حل لاره ولټول شي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانیسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل شي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. دا د اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جردې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته ویل سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټولې لارې تړل سوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي، دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول، چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله. په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په د تنس په شکل باندې، تر ټولو ښه خبره ده، په تنځي شکلونو ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول، دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسیږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی؟
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی او دا غو درناوی باید وسي. او بل خبر دا ده چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي او د هغې لپاره باید توهین ونه سي. ټول انسانان په یو شان دي. مهمه خبره دا ده چې شزی او کنارنه یې ځوانانی ته هغه یو ټول ستونزې باید واوردل شي، هغه ته باید درناوی وشي، او هیڅ کله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول شي. ان تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې شوز ته ډېر درناوی شوی، ان د شوزو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وشي، په هغه باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخ او هم د بشري اړخ او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي او هغوی ته وخت ورکول شي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څو وکړای شي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول شي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبل هو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چیاست علم مال او ملګری.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې، او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر دولسم ټولګي پورې، او له دولسم ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې چې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت ملکیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ راکډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ